بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګومینه والو حامد سیمه سره د نور انډي ولانو خا او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1444 هجری لمریز کال د لنده یا قوس د میاشتې دوهمه د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې هم دوهمه او د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اوکراین د جګړې په باب د اروپا د دوه مخیز سیاست په حق لده. بیا د ایران او نړۍ ځینو مهمو پرونیو مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننې ورځې مطلب هم دراورو. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په ورپسې برخې اورېدل هم مه هېروئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت د یاس قرآن مانوی کمپاین پیل شو. د ایکو ریل باری ریل گاڑی بل دسمبر برته د اسلام آباد تهران استانبول ترمیان تګ راتک پیل کړی. او د ایران د چابهار بندر او هوایی کوریډور د افغانستان او سیمې لپاره حیاتی رول لوبوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای وړې شان د میورستان د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د شپو ورځو په مناسبت په دوهمې شپې ازاداری د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پښتون سره ترسره شوه. د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزی د شپو ورځو د مراسمو د دویمې شپې دستوري په امام خمینی امام بړی کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پښتون او د نورو زرګونو خلکو په ګډون سره ترسره شوې. زموږ خبریال راپور راکوي د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی لور حضرت فاطمه الزهرا د شهادت د کلیزی یعنی ایام فاطمیه په مناسبت د ازادارۍ د دویم ماخام دستوري پرون ماخام د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای او د نورو زرګونو خلکو حکومتي او پوځي چارواکو پښتون سره په امام خمینی امام بړی کې ترسره شوه. په دغه دستورو کې حجت الاسلام والمسلمین علی علی زاده د قران کریم د آیتونو معتبر او حدیثونو په استناد د حق او باطل د مقابله تاریخ ته اشاره وکړه او په ټینګار سره ویل چې د بشر د نجات یوازینی لار د حق په لارې تګ دی. هغه زیاته کړه د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها او د هغې بیبي د اولاد مینه د انسان د سوکالۍ او نیکمرغۍ لپاره بې مخینی رول لري. له دې وروسته محمد رضا بزري د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په ویاړ مرسي او نوحې ولوستې او د دغې بزرګوارې بیبي په غم کې سینه زنی هم ترسره شوه. د فاطمی معرفو د دودولو او د قران د زده کوونکو د عبادتي اخلاقي او هنري فعالیتونو د هڅولو په هدف سره د یاس قران په عنوان سره مذهبي او مانوي کمپاین پیل شو. زمو خبر یل را د اګنا نیوز لکول راپور راکړ دغه مانوي کمپاین د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت د قدس رضوی مقدس آستان د قرآنی چارو د مرکز په نوښت سره پیل شوې ده. د کمپاین مخه د فاطمی مکتب خبرول او د قرآنی ښوونځي او د زده کوونکو نیکو مانوي او هنري کارونو ته هڅول دي. دا کمپاین په درو برخو یعنی قرآنی اخلاقي او هنري برخو کې پلان شوې ده. ګډونوالو ته لازمه ده چې درې واړه برخې ترسره کړي. د کوثر د مبارکې سورې د تلاوت او د فاطمی سیرت پر بنسټ د یوې پټې نیکۍ له ترسره کولو رانیولې تر هغو هنري اثارو جوړولو پورې چې د حضرت فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها له شخصیت سره مناسبت لري دا ټول د ګډون شرطونه دي. د ایران په ضد د بیړنیو اقداماتو لپاره د اټومي انرژي د نړیوال آژانس هیڅ منطقی اساس نه و چې بیړنی اقدام یې کړی. پاسوډي راپور ورکړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د واکمنې شورا د پریکړه لیک په غبرګون کې ویلی دی چې په ایران کې د پلټنو فعالیتونو سره په ارتباط کې د فنی د واکمنې شورا له لورې بیړنی اقدام هیڅ بنسټ نه لري. د روسیې د خارجه وزارت ویندوی ماریا زخاروا څرګنده کړه چې د لویدیز دغه اقدام نړیوال اعتماد د آژانس د تضمیناتو نظام او د اټومي وسلو د نه پراختیا نظام ته جدي زیان رسوي. هغې دغه راز وویل په حقیقت کې د ایران د تفتیشي فعالیتونو په برخه کې د واکمنې شورا د بېساري اقدام لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. میرمن زخاروا د ایران لا دې عمل استینه کړی چې د ان پی ټی تړون او د آژانس لا جامع تضمیناتی موافقه سره ژوند پاتې شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا او اسرائیلو د بریدونو او د لویدیز له لورې د سنیپ بیک فعالېدو سره سره ملګرتیا نه ده درولې. هغه ټینګار کړی چې د اروپایانو دوه ګونی چلند د ایران او آژانس ترمنځ په رغنده ملګرتیاو کې مرسته نه کوي. کابل او ډیلی د ایران د چابهار بندر او هوایی کوریډور د اقتصادي ملګرتیاو لپاره حیاتي پل ګڼي. په سټوډیو راپور ورکوي په قرغیزستان کې د افغانستان او هند سفیرانو د ایران د چابهار بندر او هوایی کوریډور یا دهلیز ستراتیژیک اهمیت د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. د قرغیزستان لپاره د افغانستان د سفارت مطبوعاتي دفتر اعلان کړی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت سفیر عبدالشکور حقانی د هندوستان له سفیر بریندرا سنگ سره په لیدنه کې د ایران په سویل ختیځ کې د چابهار بندر او د هوایی دهلیز یا کوریډور د ستراتیژیک اهمیت په اړه ټینګار وکړ او دواړو لورو پریکړه وکړه چې په دې برخو کې تمرکز او ګډه ملګرتیا نور هم پیاوړی کړي. د دوی په اعلامیه کې ویل شوی دی د هند او پاکستان اړیکې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په سیاست او اقتصاد کې پراخیږي او دا تعاملات د سوداګرۍ په زیاتوالي د بنسټیزو جوړښتونو په پراختیا او د سیمه ییز اتصال په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. په ایران کې د چابهار بندر د سیمې یو له مهمو ترانزیټي لارو څخه ګڼل کیږي چې افغانستان د نړیوالو بازارونو سره نښلوي او د نورو سرحدي لارو پر نسبت یې اړوندوالی کموي. ایران او افغانستان خپل اړیکې لا پراخوي. په دې اړه لا کابل زموږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
په کابل کې د ایران او افغانستان د سوداګریزو خونو ترمنځ د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د دې هوکړې په لاسلیک کولو سره به د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکارۍ فرصتونه لا پراخه شي. د لاسلیک په دغو مراسمو کې د ایران او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ خونو استازو حضور درلود. د یاد هوکړلیک له مخې به د سوداګرۍ پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دواړو لورو چارواکو څرګنده کړې چې دا ګام به د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا او د خصوصي سکتور په وده کې مهم رول ولوبوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه محمد نبی افغان د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د نوې فصل پیل د دواړو هیوادونو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټور بولي.
پدې کې د دواړو ګټي ایران ته خزمینه برابرېږي چې په سیمه کې د موږ افغانانو لاسنیوي وکړي، د موږ اقتصاد په پښو ودري، یو د بل ګټو ته احترام وکړو، یو د بل ګټې په نظر کې ونیسو او د هغه مطابق موږ هغه خپل کاروبار، هغه فکری سطح، هغه کوم منفي رقابتونه چې دي هغه کې ختم کړو او مثبتې خواته لاړ شو، نو دا به ډېر غوري ډېر ښه چانس ته. دواړه هیوادونه باید په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولای شو چې فضا نور هم زمينه دي ته برابر کو، الته او دلته مشترک سرمایه گزاری وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي نه خونزاده عبدالسلام جواد وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري $1,206,000,000 ته رسیدلې ده. فضل غنی، حق مل، تهران، رادیو کابل.
بیا هم سمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د عام اړیکو د اعلامیې له مخې ویل شوي دي چې د استانبول د بار وړونکي او ګاډي تګ راتګ به ډېر زر پیل شي. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړی. د پاکستان د مرکزی حکومت د کابینې په ځانګړي ناسته کې ویل شوي دي چې د ایکو د کانټینر وړونکي اور ګاډي اسلام آباد، تهران، استانبول یا آی ٹی آی تګ راتګ به ډېر زر پیل شي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د هیواد د ریل پټلۍ د نظام د اصلاح لپاره پر مالیاتي او حقوقي چارو د چټک اقدام امر کړی او ویلي دي چې د سیمې او نړیوالو اړیکو په ګډو پروژو کې باید فعاله ونډه واخیستل شي. پاکستاني چارواکو کابینې ته خبر ورکړی چې د اقتصادي ملګرتیا موسسې یا ایکو بار وړونکې اورګاډی به د اسلام آباد، تهران، استانبول په لاره کې ډېر زر بیرته فعال شي. دا روانې میاشتې په پیل کې د ایران د سړک او ښاري پراختیا او د چارو وزیر میرمن فرزانه صادق د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان د مخابراتي سوداګرۍ او ریل لارو د چارو له وزیرانو سره له کتنې وروسته ویلي وو چې د اسلام آباد، تهران، استانبول د اورګاډي تګ راتګ به د روان کال د دسمبر میاشتې له پیل سره بیرته شروع شي. تر دې وړاندې ایران، ترکیه او پاکستان استازو د اقتصادي ملګرتیا موسسې له سرمنشي سره په یوې ګډې ناستې کې په دې بحث کړی وو چې د ټیریفونو، ګمرک او لوجستیکي خنډونه لرې کړي او پریکړه یې کړې وه چې په 6,540 کیلومتره اوږده آی ټي آی کوریډور کې به لږ تر لږه په میاشت کې یو بار وړونکی اورګاډی ولېږدول شي. دا کار به د سیمه ییز تجارت په چټکتیا او سیالۍ کې مهم بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د ایران او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیشن په 22مې غونډې کې چې د همدې کال د وږي یا سنبلې د میاشتې په وروستیو کې په تهران کې ترسره شوي، د ایران د ریلی چارو د ادارې مشر او د پاکستان د ریلی چارو د ادارې مشر د ریلی ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او اقتصادي ترانزیټي اړیکو د زیاتولو لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی وو. په پاکستان کې په ځینو انتخاباتي ساحو کې نن د استازو د ټاکلو لپاره زمینی انتخابات ترسره کیږي. زموږ خبریال د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ. د پاکستان په ولسی او صوبایي جرګو کې د هغو 1400 انتخاباتي ساحو کې منځ پړاوه انتخابات ترسره کیږي چې څو میاشتې مخکې د نمائندګانو د لوړې محکمې لخوا نه اهل ګرځول شوي وو. د دغو حوزو انتخابات نن په دغو ساحو کې په ډیرو زیاتو امنیتي تدبیرونو په سیوري کې ترسره کیږي. راپور ښیي چې د پاکستان د ولسی جرګې په ساحو یعنی ان 13 هری پور، ان 96 جړموالا پنجاب، ان 104 فیصل آباد پنجاب، ان 109 لاہور، ان 103 چلویخت ساحیوال او ان 115 ډیر غزی خان سیمو کې ولس د خپلو نوو استازو د ټاکلو لپاره د رایه چولو مرکزونو ته لاړ شي او خپل رایه به واچوي. په دغو زمینی ټاکنو کې د پاکستان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د ټولو 1400 حوزو کاندیدان برخه اخلي. یوازې په پنجاب کې 115 کاندیدان خپل بخت آزمایي او د ټاکنو ټول ترتیبات بشپړ شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبې په ان 13 هریپور کې د مسلم لیگ نون څانګې او د پی ټی آی لاملاتړه برخمنې خزینه کاندیدو ترمیان سخت سیالي اٹکل شوې ده. دا څوکې ورسره لدی خالی شوې چې د پی ټی آی د پولیسي جرګې کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب نااهل اعلان شو او اوسنۍ ټیکټ هم بیا د هغې میرمنې ته د پی ټی آی لخوا ورکړل شوې ده. او د سیونیستي خرګوټو د اوسیدونکو د تیښتې سترې څپې د اسرائیلو جوړښت له ګواښ سره مخ کړې دي. پاسوډي راپور ورکوي رسمي شمیرنې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې له 180,000 څخه ډیر زیات سیونیستان له نیواکي ټاټوبي وتلي دي. دا بهیر چې د ځوانو او باسواده غوره شخصیتونو له وتلو سره د سیونیستي رژیم د نفوسو، اقتصاد او امنیتي بنسټونه یې لاسترو ستونزو سره مخامخ کړی دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور دین کو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د اوکراین د جګړې د پایته در سوالو لپاره د اروپایي هیوادونو د دوګونو سیاستونو په باب ده. د اوکراین په جګړه کې د نخطو د سختوالي سره سم د دغه څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي هلې ځلې هم زیاتې شوې دي. د اکسیوس او پولیټیکو خبري سرچینو په شمول ځینې خبري سرچینې د ډونالډ ترامپ د اته وشتو مادو د اوربن پلان په اړه راپور ورکړی دی. له واشنگټن تر بروکسل او کیه پورې راپورونه ښیي چې د ترامپ اته وشتو مادیز پلان د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازې یو ساده وړاندیز نه دی، بلکې دا د اروپا د امنیتي نظم د بیا جوړولو او د اوکراین د ځای د بیا تعریفولو یو منظمه هڅه ده چې په ختیځي اروپا کې موقعیت لري. دا پلان د کیف په ښکاره مخالفت د اروپا لخوا په شک او د روسیې لخوا د محتاطانه هرکلی سره مخ شوی دی. په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیې لا هم اوکراین ته هغه ژمنې ورکوي چې نه په بروکسل کې سیاسي ملاتړ لري او نه په جګړې کې د عملي کېدو امکان شتون لري. په دې چوکاټ کې د ټرمپ اتویشت مادیز پلان د سولې او د اروپا د امنیت د بیا تنظیم په چوکاټ په نامې سره یاد شوی دی. د اکسس، رویټرز او فاینانشل ټایمز په شمول د خبرو د خبرو شوي معلوماتو له مخې د امریکا پلان پر درو اساسی چورلیزونو ولاړ دی. لومړی چورلیز د اوکراین د ځینو سیمو مسکو ته سپارل، حتی هغه سیمې چې اوس هم د روسیې تر کنټرول لاندې نه دي. دویم چورلیز د اوکراین پوځي وړتیا تر نیمایي پورې راښکته کول او د وسلو محدودول دي. او دریم چورلیز یې هم دا دی چې د واشنگټن لخوا د روسیې د راتلونکو بریدونو د مخنیوي لپاره تضمین ورکړل شي. اوکراینی چارواکي وایي دا پلان ډیر دودیز او تکراری دی او په حقیقت کې همغه څه دي چې کرملین له پیل څخه غوښتل د عملي کېدونکو دي. د اوکراین ولسمشر زیلنسکي لخوا په ترکیه کې د ټرمپ له استازي سره د لیدنې لغوه کول ښیي چې د واشنگټن او کیف ترمنځ څومره ژوره فاصله موجوده ده. زیلنسکي چې په همغه وخت کې انقرې ته تللی و، څو د ځینو اروپایي پلازمینو په ملاتړ خپل بدیل پلان وړاندې کړي. نه یوازې د ټرمپ له استازي سره یې له خبرو اترو ډډه وکړه، بلکې د امریکایي چارواکو په وینا له مخکینیو هوکړو چې د اوکراین د ملي امنیت شورا سره یې کړي وي هم شاتګ وکړ. دا چلند ښیي چې اوکراین له دې ویره لري چې واشنگټن مسکو ته نږدې شي. په داسې حال کې چې د جګړې وضعیت یې ورځ تر بلې خرابیږي او نه غواړي په تاریخ کې د یو تپلی تړون په لاس لیکولو سره داخل شي. د اروپای چارواکي لکه کایا کلاس ټینګار کوي چې هر پلان باید د اوکراین او د اروپا په ګډون جوړ شي او په دې توګه خپل مخالفت د واشنگټن او مسکو ترمن د پټو خبرو سره خي. اروپای اتحادیه په داسې حال کې په شک سره د ټرمپ نوې پلان ته خبرګون خودلې چې له نویو لویو ننګونو سره مخ دی او پرته د امریکا له مرستې او ملاتړ د اوکراین ملاتړ ته دوام نشي ورکولی. اروپای اتحادیه سیاسي کمزورتیاوې لري، له کورنیو کړکیچونو د ښي اړخي افراطیت له ویرې د اتحادیه د پراختیا پر سر له اختلافاتو او له روسیې سره د مستقیمې ډغرې ته نه لیوالتیا سره لاس او ګریوان ده. همدا وضعیت هغه وضعیت دی چې فارن پالیسۍ د اروپا لخوا اوکراین ته د خوبونو پلورل نومولی دي. لوی لوبې ژمنې د الحاق په لاره کې د پرمختګ په اړه ورکول کیږي، خو بیا په کلنی راپورونو کې د فساد ډیموکراټیکو بنسټونو کمزورتیا پر مدني ټولنې دباو او د نوي غړي د منلو د چمتوالي د نشټوالي په اړه سختې نیوکې او خبرداري هم ورکول کیږي. په نه حال کې اروپایي پلازمینه هم د جګړې راتلونکي ته په شک سره ګوري. فرانسا د اتحادیه لا پراختیا اندېښمنه ده. آسټریا، چیک او سلواکیا د اوکراین د غړیتوب لیوالتیا نه لري. په جرمني کې بیا د الټرنیټیو فور ډوچولن خي اړخي ګوند چې په سرویګانو کې مخکښ دی د اوکراین د اتحادیه غړیتوب سره مخالف دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو تا کتنه
دیوی زد من آوریدون کو زمور سلامون او نیکی هیلی و منه عزیزانو ده خبروانه پا دیشی بو که زفات میل خبر مخترمم کار
علی اصغر آویدی سره
ستاسو پا خدمت که حاضر شوی و چه و رسپانو تا ده کتنه ده خبروانه چخه یو تازه برخه تاسو تا اوڑنده کن له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پای پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري.
زه هم په خپل وار سره ورسپانو ته د کتنې د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې د جوان ورسپانه را اخلو. دغه ورسپانې د روسیه او اوکراین ترمنځ د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د سولې د وړاندې سوي طرحې په هکله د اروپایي اتحادیه غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. په دې وروستیو ورځو کې د امریکا ولسمشر ټرمپ اوکراین ته د سولې یوه داسې طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې یې اوکراین باید د دې هېواد د خاورې ځینې برخې روسیې ته ورپرېږدي او همداشان د خپل پوځ اندازه او وسلې هم کمې کړي. جوان لیکي اوکراینی او اروپایي چارواکي د امریکا لخوا د اوربند وړاندې سوې طرحې د مسکو د غوښتنو له مخې بللي او ویلي دي چې دا طرحه روسیه د لا زیاتو بریدونو د ترسره کولو ته هڅوي او د امریکا لخوا د روسیې په ځای په اوکراین باندې فشار د روسیې د بریدونو لمنه تر اروپا پورې هم غځوي. اوکراینی او اروپایي رسنۍ د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا وړاندې سوې طرحه رد کړې ده او د سولې له حقیقي عناصرو څخه تشه بللې ده. دا طرحه چې د اوربان لپاره وړاندې سوې ده 28 بندونو باندې مشتمله ده چې د اروپایي چارواکو په وینا په عمل کې روسیې ته پراخ امتیازات پکښې په نظر کې نیول سوي او هغوی دا طرحه د سولې نه بلکې د پوټین د غوښتنو لیست بللی دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د اروپایي اتحادیې مشره کایا کلاس په بروکسل کې د امریکا د ولسمشر استاز ته خبرداری ورکړی دی چې هیڅ یوه طرحه د اروپا او د اوکراین له ملاتړ پرته کامیابه کېدای نسي. جوان زیاتوي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر آندری سبیها هم ویلي دي چې دا طرحه د عملي کېدو نه ده ځکه چې اوکراین باید د خپلې خاورې ځینې برخو څخه لاس واخلي او خپل پوځ هم نیمای کړي.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوري. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
عزیزانو را بشو د تهران چپ کې هن ورځپاڼه ته دغه ورځپاڼه بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ او بن سلمان وروستۍ ملاقات ته کتنه کړې ده او په دې اړه یې د امریکا د کانګرس د یو غړي خبرو ته یې انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي وروسته له هغه چې ټرمپ ټینګار وکړ چې بن سلمان د جمال خاشقجي له وژنې سره هیڅ تړاو نه لري، د ټرمپ د ملي امنیت یو مخکنی چارواکي ویلي دي چې زړه بوژنوونکي شواهد شته دي چې د بن سلمان د ښکېلتیا ښودونکي ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ټرمپ سعودي ته په خپل وروستي سفر کې له سعودي عربستان په بیلابیلو برخو کې د اوکړې په ترسره کولو $600 میلیارد پانګونې جذب کړې ده، چې د بن سلمان په خوخه دا پانګونې تر $1 ټریلیون پورې زیاتیږي، چې د کارپوهانو په وینا په دې سره د واشنگټن او ریاض اړیکې په حقیقت کې د سعودي لپاره په یوه ګران بیه او ملا ماتونکې نندارې باندې بدل شوي دي. کیهان په دوام کې لیکي چې د واشنگټن او ریاض ترمیاز په اړیکو باندې د بشري حقوقو د فعال جمال قاشقچی د وژنې، د ښځو د حقوقو د ځپنې، ډله ایزې پانسۍ او د مخالفانو د شکنجې سیوری ده چې ټرمپ دا ټولې د بن سلمان پخوانی تیروتنې وبلله او هغه یې د امریکا غوره ملګری وګڼل. ورځپاڼه زیاتوي چې پایله یې معلومه ده، د سعودي د بشمیر پیسو ورکړه د واشنگټن په نظر کې بشري حقوقو پورې اړوند مسایل بې ارزښته کړی ده او د قربانیانو ژغونه په دروند مالی هوکړو سره خپه کیږي. قدرمنو اوریدونکو، دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
پسپانته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې یو راز د تهران چاپ سیاست روز ورسپانته. دا ورسپانه بیا د ماشوم د نړیوال ورځ په مناسبت تماس ورزنګ لخوا خبر سوې اعلامیه ته نکاس ورکړی دی چې عنوان یې د لوبي له سامان په ځای له مرګ سره د غزې د ماشومانو لوبه په مطلب کې راغلی دی. د حماس غورځنګ د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان وکړ چې د غزې په 2 کلنه جګړه کې له 40,000 څخه زیات ماشومان د سیونیس رژیم لخوا په شهادت رسیدلی دي. دغه غورځنګ د اسرائیل رژیم د واکمنانو د محاکمې او د فلسطیني ماشومانو د حقوقو د تضمین غوښتونکي سو او ټینګار یې وکړ چې لا هم د اسرائیل رژیم لخوا په ماشومانو باندې یرغل دوام لري. د غورځپانه زیاتوي د حماس غورځنګ په اعلامیه کې راغلی ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسېدلې ده چې په غزې کې د ماشومانو د ژوندانه بنیادي ستنې لکه خوړو، درملو، اوبو، زده کړې او روغتیایي خدمات ته لاسرسی له منځه تللې او د 2-3 کلونو په موده کې په زرګونه ماشومان تر کنډوالو لاندې ورک سوي او له 10,000 څخه زیات ماشومان هم یتیمان سوي دي.
ډېره مننه ابیتی صاحب، فکر کوم باید لاړ شو د افغانستان مطبوعات په لور. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اطلاعات روز ورځپاڼه را اخلو او یواز غلنده کتنه کوو. د ورځپاڼه د افغانستان د مخکنی ولسمشر اشرف غنی اعلامیه ته انعکاس ورکړی او لیکلی دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي کې چې که اړتیاوي او خلک یې وغواړي دی چمتو دی چې د افغانستان د بحران د حل لپاره د رغنده لارو په خوولو او برابرولو کې ونډه ولري. هغه په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان په یو تاریخي حساس پړاو کې دی او د داسې برخلیک ټاکونکو مسیرونو ترمنځ باید انتخاب وکړي چې له یوې خوا پراخ خطرونه لري مګر په عین حال کې لوی فرصتونه هم شته دي. ورځپاڼه زیاتوي چې غنی په خپل پیغام کې لیکلي اوس باید په جدي توګه زموږ د ملي خبرو اترو محور دا وي چې څرنګه هدفونه مشخص کولای شو، څرنګه یې ترلاسه کولای شو، څرنګه له نړۍ سره بیرته وصل کیدلی شو او له نږدې او لرې هیوادونو سره څرنګه اړیکې جوړې کړو. که زموږ انتخاب راتلونکی وي، باید د هیواد په داخل او بهر کې د اکثریت په ګډون سره لازم اجماع ته لاره هواره شي. زموږ بقا د یو بل په زغملو، د پایدارې سولې په تامین او تحول او دوام کې ده. اطلاعات روز زیاتوي د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر لیکلي، په پای کې غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې زه د ځان لپاره څه نه غواړم او نه د دې لپاره هڅې کوم، مګر که اړتیا وي او خلک یې وغواړي، تیار یم چې له کړکېچه د وتلو لپاره رغنده لارې روښانه کړم چې اصلي نکات به یې پر مرګ، د ژوند پر فقر، د ثروت او پر ظلم، د ملي ورورولۍ ترجیح.
را بسو د افغانستان مسیر ورسپان ته دغه ورسپان بیا د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریو د پراختیا په لړ کې د نوي هوکړو خبر ورکوي او لیکي چې افغانستان او هند پریکړه کړې چې په کابل او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو په سفارتونو کې ځانګړي سوداګریز اتشې وګماري. مسیر زیاتوي چې د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د برخې مسؤول آنند پرکاش ویلي چې دغه پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د سوداګرۍ وزیر سره د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي ترمنځ د لیدنې پر مهال سوې ده. د پرکاش په وینا، افغانستان به ډیر ژر خپل سوداګریزه تشه نوې ډهلي ته ورواستوي. ورسپانې لیکي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د صنعت او د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره کتلي دي. دواړو لورو د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پر پراختیا خبرې کړي او د چابهار بندر لا فعالول یې د بحث یو لاسلی محورونو بللي. عزیزي په دې کتنه کې افغانستان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې بهیر د اسانه کولو په ګډون د اسانتیاو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. مسیر یادونه کوي چې د افغانستان او د هندوستان د چارواکو دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان هڅه کوي خپله ترانزیتي لارې متنوع کړي او پر پاکستان خپله سوداګریزه تکیه کمه کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل پنځو سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینې د لړۍ په دې برخه کې د زخرف مبارکې سورې له یو دېرشم څخه تر دوه دېرشم آیت شان نزول و څیرو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو ولید بن مغیره هغه نوم چې د ټولو عربو قبیلو لپاره حتی د مدینه او شام خلکو لپاره هم پیژندل شوی او آشنا و. هغه د قریشو تر ټولو بوډا او اغیزمن شخص و چې عظمت او واکمنی لرله او هغه ته حکیم عرب ویلو. ډیرو شاعرانو به خپل شعرونه د نظر ورکولو لپاره هغه ته لوستل. هر هغه شعر چې هغه به خوښ کړ هغه به غوره شعر ګڼل کېده. همدارنګه هغه ډیره لویه شتمنۍ لرله. سلګونو اوښان یې د سوداګرۍ لپاره او سلګونو غلامان او وینځې یې په واک کې وې. ولید ځنې وخت د مکې ټولو خلکو ته په څو ورځې ماښام او غرمه خواړه ورکول. ټولو به د هغه درناوی کوو او خبره یې منله. نوموړی هغه څوک و چې یوازې به یې د کعبې د یوه کال د پوخ لګښ ورکولو په داسې حال کې چې ټولو قریشو به خپل مالونه او شتمنۍ راټولولې تر څو په یوه کال کې د کعبې کور د پرده برابره کړي. د همدې عمله هغه د ټولو قریشو په وزن برابر و او هغه به یې عد نومولو. یوه ورځ د قریشو مشران ورته راغلل او ویې ویل، ته چې هوښیار او ځیرک یې او شعر او وینا ښه پېژنې، موږ ته ووایه محمد چې څه وایي، هغه څه دی؟ آیا جادو دی که سحر دی که خطابه ده؟ ولید بن مغیره وویل، باید د هغه خبرې له نږدې واورم، بیا به نظر ورکړم. نو له همدې عمله پاڅېده او راغی په اجر اسماعیل کې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خواوتا نږدې کېناست او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، اے محمد، د خپل شعر یوه برخه ما ته ووایه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، شعر نه دی بلکې د خدای کلام دی چې پیغمبران یې را لېږلي دي. ولی ترې وپوښتل چې دغه یوه برخه راته ولولې. د خدای پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فصلت صورت یوه برخه ولوستله تر هغه چې دیالسم آیت ته ورسی چې فرمایي، که د دې آیتونو له اورېدو یې مخ وګرځوه، ای پیغمبره ووایه زه تاسو له هغه سائقې څخه ویروم لکه هغه چې پر عاد او سمود قامونو راغلی وه.
عزتمن اوریدونکو، همدا چې ولید د آیات واورید سخت وډار شو او پر بدن یې ویښتان ودرېدل. نورې ونه شوای کړای چې وزغمي، پاڅېده او د قریشو پر ځای خپل کور ته ولاړ او دروازه یې کلکه بنده کړه. د قریشو څو تنه نوموتې کسان د ابو جهل خواته ولاړل او وی ویل، ولید ستا تره د محمد دین منلی دی؟ او له هغه وخته چې د محمد خواته تللی نور زموږ خواته نه دی راغلی. هغه د محمد خبرې واورېدلې او خپل کور ته ولاړ. بله ورځ ابو جهل د ولید کور ته ولاړ او په غمجن غږ سره یې ورته وویل، کاکا، موږ دې وشرمولو او رسوا دې کړلو. ولید له دې خبرې حیران شو او وی ویل، څنګه ای وراره؟ ابو جهل په هماغه غږ سره وویل، ځکه چې د محمد دین دې منلی دی. ولید بن مغیره یوه تراخه موسکا وکړه او وی ویل، هیڅکله ما د محمد دین نه دی منلی او لا هم د خپل قوم او پلرونو پر دین یعنی بت پرستۍ باندې پاتې یم. خدا هم باید وایم چې ما له محمد څخه یوه سخته خبره واورېده چې بدنونه لرزوي. ابو جهل چې د ولید له دین څخه ډاډمن شو وی ویل، ستا په نظر آیا هغه خبره شعر دی؟ ولید وویل، نه، هغه څه چې ما واورېدل شعر نه و. ابو جهل وویل، نو ستا په نظر هغه خطابه وه؟ ولید په متفکرانه حالت سره یې وویل، نه، ځکه چې خطابه یو تړلی کلام دی خو د محمد خبرې تیتپرک کلام دی چې له یو بل سره ورته والی نه لري او ځانګړې ښکلا لري. ابو جهل بیا وپوښتل، که نه شعر دی او نه خطابه نو څه دی؟ ولید وویل، پرېږده چې په اړه یې ښه فکر وکړم. بله ورځ د قریشو مشرانو ولید بن مغیره یې ولیدلو او وی ویل، ښه، ستا په نظر هغه څه چې هغه وایي څه دی؟ ولید وویل، وایاست چې د محمد خبرې سحر او جادو دی، ځکه چې د خلکو زړونه یې خپل لوري ته جذب کوي.
ایزنو اوروا بن مسعود ثقفی د طائف خار یو مشر و. هغه نه یوازې په طائف کې لوی او محترم و، بلکې د حجاز ډېری خلکو به هم په لوی والی پیژنده. روا بن مسعود ثقفي د عربي ټاپو وزمې دوهم لوی شتمن ګڼل کېده. هغه اولید بن مغیره د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا بعثت مخ کې په خپل لوی شتمنۍ سره د عربو رهبری کوله او خپل باورونه په اسانه سره په ټولو ځایونو کې خپرول. خو کله چې د خدای له لوري یو پیغمبر هغه هم له کمزور او محروم او پرګنو څخه په مکه کې را څرګند شو، هر څه بدل شول. شتمنه پرګنا له نورو ټولنیزو طبقه یا پرګنو څخه زیات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یې د نبوت ادعا لامل سپکاوه او ورسره مبارزه پیل کړه. دوی په لومړی سر کې وویل خدای خپل پیغمبر د بشر له جنس نه ټاکي، پرښتې خکوي شي دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو کله چې هغه ته د پخوانی او پیغمبرانو بیل ګوړاندې شوي چې پیغمبران له بشر څخه وو، وی ویل کاټاکل شي چې خدای له بشر څخه پیغمبران وټه کی له محمد څخه زیات مستحق کسان هم شته. مقصد یې ولید بن مغیره او روا بن مسعود. البته حق درلود شي دا ډول پلمه راوړي، ځکه د دوی په نظر مال شتمنه ظاهری مقام او شهرت د انسانانو د ارزښت معیار وو او د قبیله مشر کول شول چې خدای ته تر ټولو نګدې کسوي. نو دوی ته حیرانون کی واچه دا د خدای فضل د دوی لډلې پر یو باندې هم نازل شوی نه دی او د محمد په څیر پر یو یتیم باندې نازل شوی دی او دا د دوی لپاره د منلو وړ نه و. اغه څه چې دلته وی شو هغه د دې چې د دوی فکر د دوی ناسم فکری نظام ته ورګرځید او به لا شکه د بشری ټولنو لوی آفت او د فکری انحراف اصلي لامل همدا ناسم نظامونه چې ځنې وخت حقایق په بشپړه توګه سرچپا خي. په داسې حال کې چې په هغه نظام کې چې پر صحیح اصول ولاړ وي الهي بلنه هغه چاته ورکول کیږي چې د تقوا روح یې ټول وجود ډکړی وي. یو خيار انسان قوي اراده لرونکي پیاوړي زړور او درد پیژندون کې نه هغه کسان چې خيستا کاليو قیمتي مانه او بلا بیروزي ورونو او تجملات باندې تړلې وي او په زړه کې نه بوتانو باندې عقیده لري او نه په بل څه باندې، بلکې یوازې هدف یې پټولنه کې نوم روخانه کول وي. خدای تعالی دا زغرف صورت په یو دیرشم او دو دیرشم آیاتونو کې هغه کسانو ته چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا پیغمبري څخه ناراض وو دا ډول فرمایي. ابو ویل ولی دا قران پر یو لوی سړی یعنی شتمن او مقام لرونکي له دې دوو خارنو لکه له مدینه څخه پر ولید بن مغیره او له طائف څخه پر اوروا بن مسعود باندې نه دی نازل شوی. آیا هغه دي چې ستا د پروردگار رحمت ویشي؟ مونږ یو چې د دوی د حیات وسایل مو په دنیوي ژوند کې د دوی ترمنځ ویشلی او ځنې مو پر نورو په درجو کې په مادي او مانوي کمالاتو کې لوړ کړي ترڅو زنې نور په خدمت کې ونیسي او ستا د پروردگار رحمت لاغه څه چې دوی راټولوي خله.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دې نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه اخلو.
الله مو مل او ملګری شه.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرم دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو در پهولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.